مشال لړې اوریدم کو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخم او تاسو ته د لسو ناتر یو لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی و په دې غړې کې په کراچۍ کې د بیا امنۍ د صورتحال همداراز په هنګو کې چې کوم پرونی چاودنه شو دا غي تازه حال درکو او تر څنګ د اسامه بن لادن چې په د پاکستان په ایبټ آباد کې ورول شو دا غي پړه چې کوم رپورت پر شو دا غي تفصیل هم دراورو نور رپورٹونه د افغانستان او د سیمې په اړه باندې هم شته په اخر کې به تاسو ته تنظیم خبرونه او ری خوول بوروال کاکړه خبرونه ور
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لتی رشپی رئیس د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون اڅوار لسکسان وژل شوی دی د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی بمې چاودنې د مړو شمیر وو تر رسیدلی او د مصر لنډمهاله حکومت وایي چې په شپږو میاشتو کې به په ملکي انتخابات وسي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لتی رشپې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون څوارلس کسان وژل شوی د تشدد د پیښې د شهر په اورنګي ټاون نوې کراچي لیاري ابراهیمی دری او نور سیمو کې رامنځته شوی دی په وژل شوو کې د متحده قومي موومنټ څلور د پښتون پنجابي اتحاد دوه او د سنی تحریک یو غړی او همداسې د پولیسو یو افسر شامل دی د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي د پنځه کسانو داسې مړي په لاس ورغلي دي چې په بوریو کې بند کړل شوي وو غوی په وینا په دې کې څلور مړي د لیاري د بلوچستان دي د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر وو تر رسیدلې دي د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو مړي د هغوی خپلوانو ته سپارلي او د ټپیانو درملنه روانه ده د صحت د ادارې لوړ پوړي چارواکي ډاکټر احمد امین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دغه موږ څخه کم اته زخمیان اوسه پر راغلي دي هغه کې کم درې پیشنټ وو هغه خو حالت ډیر سیریس وو او هغه موږ موکه باندې ابتدایي کم فټ ایډ وو هغه ته هسپتال کې ملاو شو هغه نه بعد هغه موږ پېښور چې کم ټریش کې هسپتال کې هغه ته موږ ریفر کو هغه نه علاوه چې کم سرور پیشنټ دي هغه موږ سره انډر ټریټمنټ دي او سټیبل حالت کې دي او یو چې کم پیشنټ وو فټ ایډ ټریټمنټ نه بعد هغه کوټه ورغل شو
ځای پولیسو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې دا چاودنه اللالي رضای د سنبالیدونکو بم په وسیله سوي ده چې د هغوی په وینا شاوخوا 5 کیلوګرامه چاودونکو مواد پکې ایښودل شوی وو د پاکستان حکومت هغه ریپورت د ملک پر پوځي او لسی او مشرانو سخت نیوکه کړې دي چې په دې ملک د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دی دا ریپورت د ایبټ آباد کمیشن په نامه هغه جرګګۍ تیار کړې دي کوم چې تر یوې لسیزې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د اوسېدو او د امریکا د هغو عملیاتو په اړه د پلټونو دند سپارل شوی و په کوم کې چې د 2010 کال د مې پر دویمه نیټه اسامه بن لادن ووژل شو ایبټ آباد کمیشن وای ترنو کالو په ملک د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بی صلاحيتي پډاګه کوي دا درې سو شپږ دیرش مخلرونکو ریپورت د دوشنبه په ورځ الجزیرا ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه خپور کړ په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې دوی نه دي چې دوی نه د دې هواد د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له خلکو سره بد چلند کړي نه یې بندیان شکنجه کړي او نه یې هم وژل دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو د چارو مشر جین کرایټن تیر شپه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د ریپورټونو په اړه په ترسره سو پلټونو کې د افغان حکومت مرسته کړې ده
دا وای د ائتلافي ځواکونو مشرانو لپیل راهسي له افغان چارواکو سره د هغو راپورونو د حقیقت په اړه پلټونو کې همکاري کوله چې په نرخول سوالي کې د امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند او د افغان ژباړون کې د اعمالو په اړه خبر شوی وو له بشپړو پلټونو وروسته داسې کره شواهد ترلاسه نه شول چې وخی ایصاف یا امریکایي ځواکونو په نرخ کې ناوړه چلند کړی دی
دا له وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې تیر ورځ وویل چې د امریکایي ځواکونو افغان ژباړن زکریا کندارای نیولې ده زکریا کندارای د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د خلکو په نیولو او بیا د امریکایي ځواکونو په اډه کې په زورولو او وژلو تورن دی د مصر لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور ویلي دی چې په شاوخوا شپږ میاشتو کې به په هیواد کې نوي انتخابات کیږي. عدلي منصور د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو فرمان کې ویلي په هیواد کې به پارلماني انتخابات له هغه وروسته کیږي چې یو ځل د ټول پښتنې له لارې په معطل کړل سوي اساسي قانون کې د بدلون منظوري ورکړل سي. دا قانون په تیر اونۍ کې هغه وخت معطل کړل سو چې پوز په هیواد کې د ولس له احتجاج وروسته د دې هیواد اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لری کړ. دا خبر له هغه وروسته خپور شوی دی چې د دوشنبه په ورځ وختي د مصر په پلازمینه قاهره کې لږ تر لږه یو 50 کسان ووژل سو. اخوان المسلمین ویلي د دوی پر ملاتړو د پوز تر هغو بارکونو د باندې ډزې سوي دي چې د دوی په فکر محمد مرسي په کې ساتل سوی، خو پوز وای دوی د یو وسلوال برید ځواب ورکړی. امریکا د مصر پر پوز ځخ کړی چې له بیخي زیات زغمه کار واخلي، او امریکا دا هم ویلي چې دوی اوس مهال له مصر سره په خپلو مرستو کې کمی نه کوي. او په افغانستان کې د کرکټ لوبه د شونځویو یا سکولونو د نصاب برخه ګرځول شوې ده. دا پریکړه د افغانستان د تعلیم د وزارت او د هیواد د کرکټ بورډ ترمنځ له خبرو اترو وروسته شوې ده. چارواکي وایي تر دې وروسته به کرکټ د یو مضمون په حیث ښودل کیږي، او په شونځویو کې به د نجونو او هلکانو د کرکټ لوبډلې جوړیږي. دا له هغه وروسته ده چې د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې افغانستان په درو درجو کې دویم درجې ته پورته کړ، چې د کرکټ د پوهانو په وینا د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. د خبرونو پای
لا بورول ککړه مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د ریپورټونو لرو. کراچی کې 14 کسان وژل شوي دي، او په هنګو کې د پرونی 14 څخه د وژل شوو کسانو شمیره اوس 9 ته رسیدل ده. امنیتي چارواکي دغه ته وایي چې د بریدونو د مخنیوي کوشش کوي. د افغانستان د تعلیم وزارت فیصله کړی چې کرکټ د خونځو یا سکولونو په نصاب کې شامل کړي.
د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول دي. دا هغه هدف چې د تعلیم تر څنګ موږ لرو تربیت ده.
اونیزه تنظیم خبرونه پام کوه هم لرو.
پښلمای لوژه تنده ګرمي نور شیدین
وای در روزه ارماشا مختر دی و د پیشله می د لاسه دړ وړی
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی نه ساته خبرونه او ریډیو رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې له پرون راهیسې 14 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې له څه ډېرې مودې راهیسې بې امنی روانه ده، او بیلابیل کسان پکې وژل کیږي. په مختلفو وختونو کې پکې سیاسي او همداراز د مختلفو فرقو قومونو سره تعلق لرونکي خلک هم وژل شوي دي. په دې اړه لږ مخکې ما د خپل همکار ظفر کریمی څخه پوښتنه وکړله، او هغه راته د دغه پورنیو پیښو په اړه داسې وویل.
په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راسې د تشدد کومې پیښې چې دي هغه دوام لري، خو بیګا مازیګر راسې په دغه لړۍ چې ده په دې کې تیزوالی راغلی دی، او د ښار په بېلابېلو برخو کې چې په هغې کې د نوې کراچۍ ده لیاري ابراهیم ادري او اورنګي ټاون په دې کې د تشدد تازه پیښې مخې ته راغلي دي، چې پکې د چارواکو په خبره د اووه سیاسي ګوندونو د اووه غړو تر کسان 14 کسان چې دی هغه په دغه پیښو کې وژل شوي دي. د ایم کیو ایم ګوند وایي چې د دوی څلور غړي پرون په دغه کې وژل شوي دي. دغه شان د پښتون پنجاب اتحاد دوه غړي، او د مذهبي ډلې سنی تحریک یو غړی چې دی دا د نامعلومه کسانو په ډزو پرون مازیګر راسي وژل شوي دي. پرون راسي د مازیګر راسي بلکې د 15 کسانو په بوریو کې بند مړي هم ترلاسه شوي دي، چې د ژغورنې د ادارو د وینا تر مخه دغه خو تر اوسه پورې نامعلومه دي چې دا کسان څوک دی خو د شکلونو نه داسې ښکاري چې دې کې څلور کسان بلوچان دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې په کراچۍ ښار کې به مخکې تقریبا د کومې د تشدد پیښې چې راتلې د هغې زمواري به د هغې تورونه به این پي او د ایم کیو ایم ګوندونو په یو بل لګول. خو اوس په کراچۍ ښار کې د تېرې څه مودې راسې د لیارۍ د بلوچ او د ایم کیو ایم تر منځ هم نښتې وخت په وخت باندې رامنځته کېږي چې په هغې کې د لیارۍ کم بلوچ چې دي هغې ته او د ایم کیو ایم کسانو ته مرګ ژوبله وړي.
ل ظفر کریمی څخه مو د کراچۍ د حالاتو په اړه واورېدل. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي پرون انګو کې د شوې چاودنې څخه د وژل شوو کسانو شمېره اوس 9 کسه دي. امنیتي چارواکي وایي دوی د انګو په بېلابېلو ځایونو کې د پلټنو عملیات پیل کړي دي. موږ همکار پر رپورټ لرو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د صحت ادارې یو اعلی چارواکی ډاکټر احمد امین مشال رډیو ته وویل چې دوی ته 15 مړي ترلاسه شوي دي. سپکې تر پیښې وروسته یو کس په هسپتال کې سا ورکړه. نوموړي زیاده کړه چې ټول مړي خپلو خپلوانو ترلاسه کړل او د ژوبل شوو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده.
موږ سره کم 8 زخمیان اوسه پورې راغلي دي. هغه کې کم 3 پیشنټ وو هغه خو حالت ډېر سیریس وو اور هغه موقع باندې ابتدائی کمفرٹ ایڈ وغه ورته اسپیټال کې ملاو شو. هغه نه بعد هغه موږ پېښور چې کم ټرش کې هاسپټل ته هغه ته موږ ریفر کو. هغه نه علاوه چې کم سرور پیشنٹ دی هغه موږ سره انډر ٹریٹمنٹ دی او سٹیبل حالت کې دی. اور یو چې کم پیشنٹ تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ نه بعد هغه کوټه وړه غل شو.
پسې مکی زنی مړې د پیر پورز او زنی به نن د سه شنبه پورز خورو ته سپاري. په تور وړي روډ باندې په دوابې سیمه کې د اسمت مارکیټ دننه دغه پېخه د کې دورسته یو شمېر دکانونه او گاړو ته هم زیان اوریدلې دی. بلخوا د پیښې په اړه د بلټن وروسته د مقامی پولیسو مشر ډی ایس پی سید شوکت علی شاه مشال رډیو ته وویل چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. سپکې شپږ کیلو بارودي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي ول. واضح دی وی چې په دوابې سیمه کې د دینه وړاندې د مې میاشت په 1 منټې د صوبایي سیملي غړی مفتي سید جانان په کمپاین باندې چودنه شوې وه. سپکې اته 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. موږ چې کله سید شوکت علی شاه نه وپوښتل چې د سیمې امنیت په ساتلو امنیتی ځواکونه یو ځل بیا ولې ناکام شول نو په ځواب کې وویل چې د خلکو حفاظت د دوی ذمہداری ده خو دغه ذمہداری پوره کول د دوی لپاره همیشه ممکن نه وي.
مگر دا سے کسم دا تو ابھی تا داخل دو تا کافی لا رہی تھی کہا مطلب دا دے چیرا نواسو دے پار نوا ار یو آف پوائنٹ لیر تاور کون دا گران شنور کو تقریباً سورے چلی
نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د ښار په بېلابېلو برخو کې د پلټنې عملیات تیز کړي دي او ځینې مشکوک غړي هم نیولې دي. د دغې پېښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستې. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمه او رکزو او کورمې جنسي سره لګېدلې ده. چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په بټ آباد کې د القاعده د ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د بټ آباد د کمیشن په نامه چې کوم کمیشن جوړ شو او هغوی خپل تحقیقات مکمل کړي دي او یو رپورټ یې برابر کړی دی. دغه رپورټ که څه هم دوی په رسمي توګه نه دی شایع کړی نه دی خپور کړی خو ځینو مطبوعاتو ترلاسه کړی دی. د دغه رپورټ غټ ټکی درته احمد الله چې لږ مخکې ورسره ما په اسلام آباد کې خبر وکړ زموږ همکار دی هغه داسې راکړه.
کمیشن رپورټر مخه ابتاباد کمیشن چې کوم دی هغه امریکای اپریشن حواله سره لیکي چې دا د پاکستانی حکومت او د ادارو ناکامي ګرځولې ده. په رپورټ کې ویل شوی دی چې حکومت قامی ادارې په هر سطح په پلاننګ کولو کې ناکام شوی وو. په رپورټ کې ویل دي چې ابتاباد کمیشن د 201 کسان نه چې کوم دي د هغه نه بیانات د هغه ریکارډ کړی دي چې په کې څلور پخوانی وفاقي وزیران دي 15 سیول سرونټ چې کوم دي هغه دي 14 فوجي اهلکار دي او د فضایي دیرلس افسران نه علاوه یولس د آی اس آی د پاکستان چې کوم استخباراتي اداره د هغه غړي هم شامل دي. پکې خوړې د صدر آصف علي زرداری د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د فوز مشر چې کوم دی هغه نه کمیشن په دې حواله سر لکه هغه کمیشن د خپل بیان چې کوم هغه نه دی ریکارډ کړی شوی. په دې اپریشن کې ټول په رپورټ کې ویل شوی دي چې په اپریشن کې 15 کسان چې کوم دي هغه وجل شوی دي چې پکې د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د دوی زوی خالد د اسامه په حفاظت باندې چې کوم دوه کسان لکه مامور هغه یو ابرار او ابراهیم او د ابرار خزه بشرا شامل ده. ولی ځینې خلک آی اس آی ځان سره تفتیش لپاره چې کوم نور په بچ پاتې شو هغه نو بیا آی ایس آی د تفتیش لپاره ځان سره بوتلی او د دې اپریشن کې چې یو وجل شو تن ابراهیم چې کوم د اغه خزه چې هغه زخمی حالت کې هسپتال ته رسول شو ول د اغه د بیان تر مخه چې دوی کله امریکا فوز د اپریشن کړي نو په دې کې یو عربي و ان کې تن هم او چې هغه به عربي ویلا او د دې نه علاوه اغه دا خبره کړې ده چې دوی پر کمپاوند کې تیر شپږ کال نه چې کوم هغه اوسېدل او د دې په حفاظت باندې دغه دوه کسان چې کوم ابرار او ابراهیم دا دوانه دی په اسامه بن لادن په حفاظت باندې ولاړو.
اورګل کڅنګ چې تاسو د احمد الله نور د پاکستان زینو رسپانو هم د دغه د بټابات کمیشن د ریپورت مختلفه برخې خبرې کړې دي. په دې کې دانو رسپانو هم شامل ده. بټابات کمیشن په 2018 کال کې په بټابات کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې دغه په پاکستان کې اوسېدو او هل زلو پلټون لپاره جوړ شو. که څه هم د بټابات کمیشن د ریپورت له د پاکستان حکومت نه خبر کړي خو ډان ورسپانې ځینې برخې خبرې کړي چې په امیر ساحلي درته وایي.
ډان ورسپانې لیکي د بټابات کمیشن رپورټ د اسامه بن لادن په اړه د معلوماتو خزانه ده. په دې رپورټ کې راغلي چې د القاعده یو غړی خالد بن عطش په 2002 زیږیز کال کې له کراچۍ نیول شوی و. پر د سپتمبر 18 او په افریقا کې پر امریکایي سفارتونو په حملو کې د لاس لړلو تور و. عطش اصلا د یو کس نوم اخیستی و او د هغې په اساس امریکا اسامه بن لادن ته ورسېده. ډان ورسپانې لیکي عطش امریکایانو ته د ابو احمد علي کویتی په نوم یو کس یاد کړی و. ابو احمد په کویت کې زیږیدل او خل نسله پاکستانی و. امریکا کویت ته ویلی ول چې د ده په اړه د معلومات ورکړي. کویتی استخبارات په دې کې نول بریالي شوي چې د ده په اړه تفصیل پیدا کړي. ورسپانه د ایبرټابات کمیشن رپورت په حواله لیکي د 2009 او 2010 زیږیز کالونو په منځ کې امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای پاکستان ته د ټلیفون څلور شمیرې ورکړې وي او نورې ورته هیڅ نول ویلي. پاکستان ته ویل شوي ول چې د دې شمیرو څار دي کوي. ورسپانه لیکي دا شمیرې به ډېر وخت بندې وي او سی آی ای د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ته دا نول ویلي چې د ټلیفون دا شمیرې د چا دي. په رپورټ کې راغلي چې عطش دا خبره په ډاګه کړې وه چې کویتی اصلا د اسامه بن لادن ښای لاس دی. دا رپورټ وایي په 2002 زیږیز کال کې چې اسامه سره د خپلو ښځو پېښور ته تللی و نو کویتی ورسره و. له پېښوره اسامه بن لادن سوات ته ولاړ او هلته یې له خالد شیخ محمد سره ولیدل. خالد شیخ محمد وروسته له راولپنډۍ هغه وخت ونیول شو چې د اسامه بن لادن کورنۍ هریپور ته د لیږدولو هلې ځلې کولې. د کویتی یو ورور و چې ابرار نومیږي. ابرار هم له اسامه بن لادن سره په سوات کې یو ځای شوی و. کویتی او ورور یې له اسامه بن لادن سره په هریپور کې ول. اسامه هلته تر 2015 زیږیز کال پاتې شو. له دې ځایه کویتی د اسامه ایبټاباد ته د بیولو پلان عملی کړی و. نن ورځپاڼه لیکي کویتی په ایبټاباد کې جعلي شناختي کارډ وکاراوه او ځمکه یې واخیسته. بیا یې هلته لوی کور جوړ کړ او د کور د جوړولو څار یې هم پخپله وکړ. په دې کور کې یو لوی کمپاونډ و. ورسره تړلې یوه برخه وه چې پکې کویتی او کورنۍ اوسېده. دا کور درې پوړه یا چته و. په پورتنیو دوو کې اسامه سره د خپلو درو ښځو اوسېده او په ځمکني پوړ کې ابرار او کورنۍ اوسېده. نن ورځپاڼه لیکي له 2015 زیږیز کال راهیسې د دې کور مالیه یا ټیکس نه و ورکړل شوی خو د پاکستان حکومتي ادارو هیڅ نه ول ویلي. دا رپورټ وایي د پاکستان شناختي کارډ ادارې نادرا دا اصول چې غیر کمپیوټري کارډونه به د ځمکې او جایداد اخیستو لپاره نه کارول کیږي هم تر پښو لاندې کړل شول او د ایبټاباد کنټونمنټ بورډ ریوینیو یا ګټې ادارې او نورو ادارو هیڅ پوښتنه ونه کړه. لکه څنګه چې د پاکستان حکومت د ایبټاباد کمیشن رپورټ لا نه دی خپور کړی نو مشال رادیو د ډان ورځپاڼې د مقالې جزئیاتو کاروالی نشي ضمانت کولی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د ترهګرۍ سره د مقابلې او مبارزې لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس خبره کړې ده. په دې کې به د نورو ګوندونو ترڅنګ د آفتاب شیرپاو په ګډون د قومي وطن پارټي کسان هم برخه اخلي. د آفتاب شیرپاو سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړه. په سرګه ته پوښتلې چې څه توقع لري د دې ګوندیز کانفرنس نه؟
مونږ ته دعوت راغلی دی او مونږ دا فیصله کړې چې دی کې مونږ حصه اخلو او خپل یو مؤثر د دې د پښتنو د سیمې چې کوم مسلې دي او کوم د مونږ ته مشکلات دي او د دې لپاره څه کول پکار دي په هغې باندې به تفصیلي په هغې کې خپل کوشش کوو چې خپل رائے ورکو. ځکه چې په تېر حکومت کې کومې پالیسۍ جوړې شوې وي یا د دې باره کې څه هغه نو د پښتنو هغه سوچ په هغې کې شامل نو نو هغوی نه تپوس کړی شوی وو. دغه لحاظ سره زما په خیال دا ضروري ده چې موږ خپل هغه وکړو.
تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت کې ایسم ده تاسو حکومت کې نو ولې تاسو دغه انیشیټو یا دغه هغه ستاسو کړی وی د خیبر پښتونخوا د حکومت ته د دې ځکه چې دې صوبې مسله ده د پښتنو مسله ده.
موږ خو د دې ځای د صوبۍ حکومت مشر ته همدا ویلو چې بھائی تاسو د صوبې په سطح باندې یو اجلاس روغواړی چې هغه کې ټولې سیاسي پارټۍ په هغې کې د سول سوسایټۍ خلک په هغې کې مذهبي رہنمائی چې یو سوچ موږ خپل جوړ کړو او هغه سوچ کو دا شوی وی نو دغه سوچ په موږ په دې اے پی سی کې رامخه کړی وی.
بیا صاحب خان تاسو دغه کې شرکت کوي نو څه ویژن څه خپل موقف په موسی تاسو دا ګون بس رائے وی څه موقف وي
زمونږه بنیادی اقدار چې امن کو واړه نه دې مسلې ته په توجه ورکړي او چې سو پورې توجه ني سو پورې ته په دې باندې پې نه چې دا مسله څه ده نو موږ مخکې نه شو تللی. هغه کې د دې صوبې د سیاسي پارټو او خاص کر د مشرانو یو اهم رول دی چې هغوی په دې باندې زور وکړي چې بھائی مونږ سره کښېنه او راشه او په دې باندې خبرې اترې وکړو. نو دا مسله صرف په دې د جنگ بندۍ حده پورې نه ده چې جنگ بندۍ د هغه شي هغه یو حصه ده خو زمونږ د خلکو دا چې کوم نقصانات شوي دي او کوم تکلیفات دي زمونږ تاغه مده هم توجه ورکول پکار دی چې بھائی مونږه واپس زمونږه دا خلک خپل کور ودان کی خپل تجارت پیشه چې خپل تجارت واپس هغه کی هر څو کاروبار هغه تراشی نو هغه خو یو لوی سلسله ده.
اوریدونکو تاسو د افتاب احمد خان شیرپا او خبرې اوریدئ چې د ټول ګوندیز کانفرنس په اړه باندې ویل چې د ترګرې په ضد باندې جوړیدونکي دي. خو ډان نور رسپانه کې لیکوال عرفان اشرف لیکي پاکستان کې ترګرې نه یو ډرامه جوړه شوې ده. ترګر خلک وژني او سیاستدانان او چارواکي غندنه کوي او دا خبره د روزانه معمول ده. مجید بابر د دې غټ کې دته وایي
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان کې لیکوال عرفان اشرف لیکي چې په پاکستان کې ترهګرې نه دا مهال یو ټولنیزه ډرامه جوړه شوې ده. هر ورځ د دغه ډرامې یو نوی کردار او یو نوی پلاټ رامنځته کیږي. د لیکوال په خبره ترهګر د دغه ډرامې مرکزی کردار نه دي چې لګیا دي د پاکستان په هر برخه کې پلان شوی ترهګر بریدونه کوي او بیا روایتي تقریرونه او غندنې پیل شي. چارواکی د امنیت پاړه خپل دریزونه وړاندې کوي، سیاسي ګوندونه غندنې کوي او عام ولس بیا د قرباني شو په یاد کې شمې بلوي. دا هغه روایتي ننداري دي چې ترهګري ژوندې ساتي او هر ورځ په نظر راځي. عرفان اشرف مخکې لیکي چې د چارواکو لخوا د ترهګرۍ مخنیوي په دې انداز کې کولو ولس په دې فکر مجبوره کړی دی چې ترهګري به نوره هم زیاتیږي. اوس ترهګري دومره د ټولنې په ذهنونو خوره شوې چې ولس لپاره د تشدد پیښې یو عادي خبره شوه او د دې خبرې لوی ثبوت دا دی چې کله تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو ځانمرګي برید د یو پارلماني غړي په شمول یو شمېر کسان ووژل نو د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند سره تعلق دی په صوبایي اسمبلی کې دا بیان ورکړو چې څه قیامت خو نه دی راغلی خو یو څو کسان وژل شوي دي. عرفان اشرف لیکي چې د ترهګرۍ او د سیاسي ګوندونو بیان بازۍ د ټولنې ټوله بنیادي ډانچه د ویرې ډکه کړې ده او دغه ویرې هر څه ګډوډ کړي دي. لکه د بیلګې په توګه د شمالي علاقو په دیامیر سیمه کې د لسو بهرنو غرختونکو په وجنه اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف نه غوښتنه وکړه چې په صوبایي پارلمان کې د غندنې یو قرارداد منظور کړي خو هغوی د دې نه ډډه وکړه. د لیکوال په خبره د سیاسي ګوندونو دا ډول عملونه د ولس په زړونو کې شکونه راپاروي چې سیاستدانان د دې خونړۍ ډرامې حقیقي ذمهوار ولې نه په ګوته کوي او ولې د هغوی غندنه نه کوي. عرفان اشرف وایي چې روایتي سیاسي بیانبازي او پوځي عملیات د دې خونړۍ ډرامې د خاتمې سبب نشي جوړېدای بلکې دا نور هم پیاوړی کوي.
مشال ریډیو وار
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې چارواکي وایي چې له پرون راهیسې 13 طالبان وژل دي او د دغولت په بلابیلو سیمو کې 8 نور نیولې هم دي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په ریپورت لري.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیم باقی زوی تیر ماخام لرسنه سر دیوی خبری ناسته پر محال ویل چه پولیسو ده سبره ولسوالی ده سهرا کلی پساها که خپلواک عملیات کلی چه پترس که اتتن وستوال ده پولیسو لخوا ده یوشمر وصلو او مهماتو سر نیول شوی دی
زمج می عملیات چه مستقل ده پولیسو پا سبره ولسوالی که تر سر سوالا ده سهرا کلی پساها که حل تا اتنه پر مخالیپین ده پولیسو لخوا سخجواندی ونی ولسوالا یاد دوی سر یو زای یو مل پکاما شندار یو مل درزنوب تری مل کلاشنکوب امدا سبا می دستی او دراکیت مرمی او یو هرادا موتر د پولیسو لاس اور غلی سپلن زمر سره موجود دی
خوغری باقی زوی وړاندې ول چی ورمش پګړو زواکونو د خوځ د شمال دوه موند او د پکتیا ول د وزی ول سوالی ترمن سیمه کې عملیات کړي چې په هغه کې اتل اس سوال وجل شوی او د هغه څه حیوان د زوسلی او وسایت هم امنیتی زواکونو لاس تل وی دی دی
پرایش په یعنی ورسم پر ول سم تاریخ باندې د دوه موند او د وزی زدران ترمن چې کوم عملیات موږ د ګټو امنیتی زواکونو لخاص تر سر اسوالا پدی که اتلس نپر مخالفین پا شمول دادو نپر کماندانان تل مازا تلی دی چه پنه تیجاک شیه لس ملا فکا ماشندار یو زر توپ دا تخریب سوی دی یو اوان او دو پای کپ موتران دا نتیزوا پا لس دور اگلی دی
خوست امنیه قماندان ویل چه پا ورسته دو اونهی که دا خوست پا بیلا بیلوسیمو که وستوال تا دا سر او مالدران زیان نده ولی خو افغان زواکونو تا پا که کم زیان نده رسیده لگ
پجریان دا یوی او که ادواو تو که که مر وزویم مر پسلگون و مخالفین دا خوست پا مربطات چه یا دا اوائی برید او یا دا زمینی عملیات پنه تیجید چه لمنز ولی دی چه اغدا اتا د مسافیلو په سیمه کې د تانوې په سیمه کې د صبروي او تاسې ته پات نه د شاپور په سیمه کې الحمدلله موږ هم نه تزوا کوته هیڅ نو ځان په دې کې اوشته نه دی
د یادو عملیاتو په اړه تر دې مهاله کومې وسوالې د لری رسنیو ته څه نه دی ویلي
اوریدونکو د خو په خوست کې مو د طالبان د ورجل کېدو او نیول کېدو په اړه واورېدل بلخو ملګری ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ښکېلو غاړو نه وختنه کړې ده چې په روژه کې د جګړو لاس واخلي زبیر ژمن پی رپورټ لري
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی په داسې حال کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې په روژه کې د افغانان په امن کې عبادت ته پرېږدي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي په کابل کې یو نمایه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د روژې په مناسبت د ښاغلي یانکوبیش له خوا د افغانستان خلکو او حکومت ته مبارکي ویل شوې ده د یونما یو ویا نظیف الله سالرزی د جګړې خیل خواو ته د یونما د پیغام پاړه ویل
د ملګرو ملتونو کورنۍ په افغانستان کې د افغانستان ټولو خلکو او دولت ته د روژې د مبارکۍ میاشتې د راتګ مبارکي وایي او د دې په خوا کې په افغانستان کې د شخړو په ټولو اړخونو باندې هغه کې چې د روژې د مبارکۍ میاشتې د سپیشلتیا درناوی وکړي او افغانانو ته او افغان کورنوي ته دا امکان برابر کړي چې هغه وکول شي په اصولي چاپیریال کې هغه خپل مذهبي مراسم ترسره کړي او خپل عبادتونه ته دوام ورکړي
په افغانستان کې سکل هم روژه په داسې حال کې راغله چې په تیر څه باندې یو میاشت کې پلازمینه کابل تقریبا هرونی د ځانوژونکو حملو شاهده وه او له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه د داسې پیښو راپورونه ورکړل شول چې ملکي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته په تیرو څو کلونو کې هم د روژې په مناسبت په افغانستان کې له ښکېلو خواوو د جګړې د درولو غوښتنه شوې خو چا عملي کړې نه ده د روژې د میاشتې په مناسبت جمهور رئیس حامد کرزي سکل بیا د زندانیانو د بخښنې او د هغوی د سزا او د تخفیف یو فرمان صادر کړی دی د بخښنې دا فرمان د هغو زندانانو په اړه دی چې د کورنۍ او بهرني امنیت په ارتباط نیول شوی دي چې اکثره دارنګه کسان د دولت وسلوال مخالفین وي د فرمان مخې هغه کسان بخښل کیږي چې تر 15 کلونو بند محکوم شوی وي خو په دې شرط چې محکوم کس په 14 ترور د تاسیساتو په تخریب ماین ایښودلو او اختطاف کې لاسونه لري بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په جګړې کې له ښکېلو خواوو غواړي چې په روژه کې د جګړې لاس واخلي د دې جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار ول
د ټولو جوانبو څخه موږ هم غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې د جنګ نه لاس واخلي د خونریزۍ نه لاس واخلي او د خلکو ته دا فرصت او زمینه مساعد وشي چې خپل عبادت ترسره کړي او په سوله ایزه فضا کې ژوندانه ترسره کړي
په دې وروستیو کې طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل کېدلو له یو شمېر افغانانو سره د سولې لپاره هیلې پیدا کړې دا چې د ځینو اختلافاتو له امله د سولې خبرې لا هم نه دي پیل شوې خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ګرځېدلې ده
د
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوریدونکو لس نیمې بجې شولې، راځئ د بورول کاکړنا د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیرې شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ څلور، د پښتون پنجابي اتحاد دوه، د سنی تحریک یو او همداسې یو د پولیس افسر شامل دي. د ژغورنې د ادارو چارواکو وایي چې د پنځه کسانو داسې مړې په لاس ورغلی دي چې په بوجیو کې بند کړل شوي وو. د هغوی په وینا په دې کې څلور مړي د لیاري د بلوڅانو دي. د پاکستانی حکومت هغه رپورت د ملک پر فوجي او ولسی مشرانو سخت نیوکې کړې دي چې په دې ملک کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دی. ایبټ آباد کمیشن وای تر نه کالو په ملک کې د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بې صلاحيتي په ډاګه کوي. د درې سوه شپږ دیرش مخونه لرونکی رپورټ د دوشنبه په ورځ الجزیره ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي دوی نه د دې هیواد د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له خلکو سره بد چلند کړی، نه یې بندیان شکنجه کړي او نه یې هم وژلې دي. د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو د چارو مشر جین کرایټن تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پلټنو کې د افغان حکومت مرسته کړې ده. د لاغه وروسته ده چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې تیره ورځ وویل د امریکایي ځواکونو افغان ژباړن زکریا کندارای نیولی دی. زکریا کندارای د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د خلکو په نیولو او بیا د امریکایي ځواکونو په اډه کې په زورولو او وژلو تورن دی. او د مصر لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور ویلي په شاوخوا شپږ میاشتو کې دننه به په هیواد کې نوې انتخابات کېږي. عدلي منصور د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو فرمان کې ویلي په هیواد کې به پارلماني انتخابات له هغه وروسته کېږي چې یو ځل د ټول پښتنې له لارې په معطل کړل شوي اساسي قانون کې بدلون منظور شي.
لابوروال ککړمو د خبرونو لنډیز اوریده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. اوس ل رابع اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو دی د رغټی کیورو.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د بجلی لوډ شیډنګ باندې احتجاج کړی دی او وفاقي حکومت نه د بجلی د منافع د ادایګي مطالبه کړې ده. ادارې د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د خولې لیکي چې بجلی پیدا کوونکي صوبې سره زیاتې کیږي او که لوډ شیډنګ ختم نه کړي شونه پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي. ادارې زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې وفاقي حکومت ته ورپېښ چیلنجونو کې د توانایي بحران په اول نمبر دی چې د هغې د حل لپاره ګامونه هم وچتېږي. خو که په دې سخته ګرمۍ د بجلی نظام ښه جوړ کړی شي نو د ولس مشکلاتو کې ډېره حده پورې کمی راتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت ویان د ټرانسفارمرو جوړولو او بل ادا کوونکو صارفینو باندې اضافي بوج کمې خبرې کړې دي، نو په دې فوري توجه ورکول د ولس مشکلات ډېره حده پورې کمولی شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې ملک کې د بجلی بحران مسلسل جاری دی او د اوبو او د بجلی وزارت لخوا دا ویل کېږي چې بجلی بحران باندې به قابو موندلی شي. خو دغه رنګ ایم ایف سره معاهده نه پس د بجلی په نرخونو کې اضافه وکړی شوه. د ادارې په وینا چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت بجلی لوډ شیډنګ کمولو لپاره د فوري اقداماتو چت کړي او بجلی نرخونو کې اضافي فیصلې باندې غور وکړي، ځکه چې دې سره نور هم ګرانی راتلی شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین باور ښکاره کړی دی چې افغانستان کې بدلیدونکي صورتحال سیمه ییز سلامتیا او استحکام لپاره ډیر اهمیت لري. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم او غټ کردار د کوم هیوادونو جوړیږي یا کوم هیوادونو چې د غلړ کې تر ټولو غوره او نتیجه خیز کردار ترسره کولی شي. په هغه کې یوازې درې هیوادونه شامل دي چې یو پکې امریکا، دویم پاکستان او دریم پخپله افغانستان دی. هم دې احساس کولو سره د اولې ورځې نه پاکستان دا موقف پل کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې روانه پروسه کې به د افغانستان د غوښتنې تر مخه مرسته کولی شي. ادارې زیاتوي په افغانستان کې د سمکنو حقیقتونو په رڼا کې وزیر زمیا محمد نواز شریف دوری په مهال چې افغانستان په خپل مشرۍ کې د تفاهم د عمل لپاره د پاکستان او چین د ملاتړ کم اظهار رامنځته شوی دی. دې سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ امکانات زیاتېدې شي. د ادارې په وینا په افغانستان کې د سولې د پروسې د 100% کامیابۍ ضرورت نور سیوا شوی دی چې دا پروسه 100% کامیاب کړل شي. نو دې سره به د افغانستان دننه د رامنځته شوو مثبتو بدلونونو لړۍ راتلونکي کې هم دوامداره پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات انډیپندنت رسپانه لیکي د پاکستان نوی حکومت د مرګ په سزا بندیز ختم کړ او د حکومت دغه ګام په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو غندلې. رپورټونه وايي په دغه هیواد کې سنا 7000 داسې قیدیان دي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده او دا په نړۍ کې یو تر ټولو زیات شمیره ده، خو د پاکستان حکومت دغه شمیره 4000 ښایي. رسپانه لیکي په ډیرو هیوادونو کې د مرګ سزا ختم کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ ته پاکستان په حکومت غږ کړی دغه فیصله دې واپس واخلي، ځکه چې ډېر هیوادونه د مرګ سزا د ختمولو لپاره تیاریاں کوي او ډېر پکې کامیاب شوي هم دي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د مرګ سزا بحالېدل به د نورو سره سره په دغه هیواد کې د میشت اقلیتي ډلو لپاره هم یو د اندېښنې وړ خبره وي. په پاکستان کې میشت عیسویان، احمدیان، هندو او د نورو اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خلک د مذهب د سپکاوي د پیښو وروستو د مشکلاتو سره مخامخ دي او ډېرو ته داسې دړکې هم ورکل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان قبایلي سیمې له کلونو راهیسې د بحث موضوع جوړې شوې دي، خو له بده مرغه په دې اړه کومې ښې خبرې نه کیږي او باید د دغه سیمو په اړه نور معلومات هم خلکو ته ورکړل شي، لکه دغلته جنکۍ تعلیمونه حاصلوي. په فاټا کې 14 جنکو کالجونه دي چې پکې یو لس کار کوي او ډېرې جنکۍ خپلې تعلیمي هلې ځلې پر مخ بوزي او سناسه تر 2 لک پورې نجونې په سکولونو کې داخله دي. یو بله مهمه خبره دا هم ده زیاتره قبایل ډرون بریدونه او ترهګر له دواړو نه کرکه کوي. دوی وایي د وسلوالو نه پر دې کرکه کوي چې د خلکو ژوند یې تباه کړی او سیمې ته یې نقصانونه رسولي دي او د فاټا پرمختګ یې 10 کاله په وروستو بوتللی دی. د فاټا ولس د ترهګرۍ او وسلوالو لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د 9 سپتمبر د پیښو وروستو دوی خپل یو شمېر مشران وبایلل او ډېر ژوبل شول. ګڼ سکولونه تباه کړی شو، په زرګونو د خلکو کورونه تباه شول او دوی په کډه کولو مجبور شول او اوس د خپلو کلو په خوانې پر امنه ژوند یادوي. د 2008 کال په نسبت دا ځل خلکو او خاص کر ځوانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او دا ثابته کړه چې مذهبي ګوندونه به یوازې د دوی د قسمتونو فیصلې نه کوي، بلکې دوی به په خپل په دغه عمل کې برخه اخلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د روسو کې افغان چارواکو خفغان خو چې د سیاسي روغ جوړې پاړه پاکستان افغانستان ته وړاندیز کړ چې طالبانو ته د ځینې ولایتونه وسپارل شي. اوس د پاکستاني رسنیو تر مخه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز با د ترنګلو اړیکو او سیاسي روغ جوړې په حق له خبرو له کابل تزي، خو افغان چارواکو د دې سفر تایید نه کړ. پدیاړه باندې ما بشیر غواخ د افغان ولسمشر حمید کرزی د ویان د مرستیالي عادل راز سره مرکه کړې ده. بور عادل راز د پاکستانی رسنیو تر مخه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز به د میش کابل ته درځي او هلته به طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ولسمشر کرزی او نورو چارواکو سره ګوري. تاسو پر طالبانو د پاکستان اغیز ته په کتو سره له پاکستانی چارواکو په دې حق له څه توقع لرئ؟
څنګه چې تاسو هم په افغانستان دولت همیشه د ویلي دي او موقف ډیر وځي و چې ګاونډي هیوادونه په شمول د پاکستان باید خپل رول مهم رول چې په دې پروسه د سولې په پروسه کې لري هغه په ډېره صادقانه توګه سرته ورسوي. په دې چې سولې نه تنها د افغانستان بلکې د پاکستان او د پاکستان خلکو ته هم یو مهمه مسله ده او په دې اخر وختو کې موږ هم لیدلي دي چې ترهګري نه تنها په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم عام وګړي او بېګناه وګړي وجلی دی او 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 شهیدان شوی دی نو په دې حساس باندې افغانستان او همدارنګ زموږ ګاونډي ودونو ته په مهمه توګه پاکستان ته ډیر مهمه ده چې په دې پروسه کې خپل مهم رول چې لري په صداقانه توګه سرته ورسي او سوله چې د افغانستان او پاکستان په مهمه ده د دې خلکو آرزو سولې ته همکاري وکړي او په دې اړوند باندې د پښتنو موافقه شي.
عدل راز کله چې پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې نوې حکومت راغی او نواز شریف نوې وزیر اعظم ټاکل شو نو افغان ولسمشر یې پاړه هیله وکړه چې د نوې حکومت سره به د پاکستان پالیسی هم بدل شي او افغانستان کې به د سیاسي روغ جوړ لپاره مثبت رول ولوبي. تاسو اوس هم دا توقع لرئ او که مایوس شوې؟
د افغانستان حکومت څنګه چې خبرې کوله چې انتخابات پاکستان کې سره ورسېدل او نوې حکومت په قدرت راغی د افغانستان پس له غنه چې تبدیلی نواز شریف سره کړو رئیس جمهور حامد کرزی دا هم ویل چې په نننۍ ورځ کې خصوصا افغانستان او په دې ساحه کې په دې منطقه کې ترهګري او تروریزم یو ډېر عمده مشکل دی هم وګورو ته هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. نو په دې خاطر باندې باید دواړه هیوادونه په ډېره کلکه توګه په دې مشکل په برخه کې عمده رول چې دوی لري یو ځای کار وکړي او وکولی شي دا مشکل
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
اوریدونکو د افغانستان د تعلیم یا پوهنې وزارت او کرکټ بورډ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته اوس کرکټ د ښوونځیو یا سکولونو په نصاب کې شامل شوی دی. چارواکي باید تر دې وروسته به کرکټ د یو مضمون په حیث ښودل کیږي او په ښوونځیو کې به د جینکیو او هلکانو د کرکټ لوبډلې جوړیږي. خان محمد سیند نور حال درته وایي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي کرکټ به وروسته له دې په هیواد کې له یوې خوا په مسلکي توګه وده او پراختیا ومومي او له بلې خوا به زده کوونکو ته د تعلیم ترڅنګ د یوې ګټورې بوختیا زمینه برابره کړي. دا ورزش د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د یو تړون په اساس د یو ځانګړي مضمون په حیث د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل شو. د پوهنې وزارت تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ وویل کرکټ ته به د هیواد په ټولو ښوونځیو کې د نورو منل شو ورزشونو ترڅنګ د ودې او پراختیا مسلکي امکانات برابر شي.
د دې تړون پر بنسټ به د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا نصاب به تعمیم کیږي د افغانستان په مکاتبو کې. د کرکټ د دوامیت لپاره به هم به د جلکیو ټیم او هم به د الکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا به په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي. دا هغه هدف چې د تعلیم ترڅنګ موږ لرو تربیت ته موږ ځوانان په سپورت باندې رغدي کو نو موږ به په اکاډمیک ډګر کې هم د کرکټ داسې ملاتړ وکړو چې همې دوامیت همې توسعه او همې د لا ځلیدا لپاره زمینی مساعد سي.
څو ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړ چې د افغانستان کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دویمه درجه غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل هڅه به وشي چې دې ورزش ته یو جامع تعلیمی نصاب جوړ شي.
تدریسی مواد جوړولو کې به د ریاست تربیت بدنی د پوهنې د وزارت او د کرکټ بورډ د ریاست په منځ کې تخنیکی کمیټه به جوړیږي تر څو دې ته د نصاب چمتو کړي او ان شاء الله دا کمیټه به سر له سبا دواړه ریاستونه سره یو ځای کینو او په دې باندې به یو ګډه کمیټه جوړو تر څو د تطبیقي پلان وړاندې کړي او پرې کار وکړي.
افغانستان اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د ځوانانو ټیمونه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورزشکاران او مینوال لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دا بورډ د هیواد په سلور د شولېتونو کې ورزشي سانګې لري.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خان محمد سین رپورت مو اوریده چې د کرکټ په اړه و تاسو پکې اوریدل چې په افغانستان کې کرکټ دومره مشهور شو چې دغلته چارواکو فیصله وکړه چې کرکټ دې نور د سکولونو او ښوونځیو برخه شي. خو بل پلاو په پاکستان کې کرکټ بلکې نړیوال کرکټ نشته. دغلته نړیوال ټیمونه د دې وجې نه ځي چې امنیتي حالات ښه نه دي. نه ورته ټیمونه ورځي او نه هم د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی دوی ته پا په روان سکیجول کې داسې کوم ټورنمنت کوربتوب ورکړی دی. رابعه اکرم خان په رپورٹ لري.
انټرنیشنل کرکټ کونسل کال 2023 لپاره د کرکټ په 48 نړیوالو مقابلو کې د یو مقابلې قربتوب هم پاکستان ته ورنکړو. 13 میاشتې آی سی سی کلنی کانفرنس کې په مختلفو ملکونو کې د کرکټ نړیوالې مقابلې کولو اعلان وکړی شو چې پکې هند ته د دریو غټو مقابلو یا د ایونټس قربتوب ورکړی شو. دغه سه هند به کال 2018 نړیوال شل اوریز ورلد کپ، 2021 ټیسټ چمپیئن شپ او 2023 ون ډے ورلد کپ قربتوب کوي. د دې ترڅنګ انګلستان کې بعد 2019 ورلد ٹیسٹ چیمپئن شپ او 2019 ورلڈ کپ کیږي، او دغه رنگ کال 2020 د شلوریز ورلڈ کپ به آسٹریلیا قربتوب کوي. هغه سمجھ دا چې د کرکټ نړیوالی شورا پاکستان ته یو مقابلی قربتوب هم ورنکړو. د دې په حق د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړي سرفراز نواز مشال ریډیو ته اویل
د پاکستان کرکټ بورډ موجوده لنډ مهاله چیئرمین لپکارو چې هلته په غونډه کې بحث کړی وي چې زموږ موجوده نوی حکومت ته د لږ وخت ورکړی شي او لاد لسو کالو شیډیول مجوړوي او موږ ته د یو کال موقع راکړی که د ترهګرۍ خاتمې په حقلات څه خوالې راشي، حالاتو کې څه بدلون راشي، نو پاکستان کې به هم بین الاقوامي میچونه وشي.
د کرکټ هلې ځلې یو ځلې بیا څنګه شروع کېدی شي؟ اجاز احمد زیاتوي.
چې دی این ڈی یو والما یا بداسه چې دی چاسوات والم یا مختلف کسان دی چې اغیب آئی سی سی کې ناستی، نو اہی سره یا جاوید میاداد کرکٹ کړي دی یا سرفراز نواز کرکٹ کړي دی یا د ټولو نه غټ خبره ماجد خان کرکٹ کړي دی، او هغه ډیر خپ لیرانو سره هغه وخت چې دی کرکٹ کړي دی، نو داغه خبرو کې او یو عام سړی خبرو کې د ځمکه اسمان فرق یو یقینا چې هغه تدا واغي ورکی، نو یقینا چې پاکستان چې دی هغه به دې کې کامیاب شي او پاکستان ته به انټرنیشنل کرکٹ راشي.
یاد دی وی چې پاکستان کال 2018 نړیوال ورلد کپ د کوالیفایینګ راوند د قربتوب یعنی د ورلد کپ پورې د مختلفو ټیمو د رسیدو لپاره درخواست کړي وو کوم چې آی سی سی بنگلاديش ته ورکړو. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د وادي سره سم درته اوس اونیز تنظیم خبرونه پام کوه درورو دا تاسو ته زموږ همکار امن الله ناصر جوړی.
گرانو پریشانو سرگردانو ناتوانو او سیاستدانو اوریدونکو سوړسک فریادی سره د داش خبرونو حاضر دی چې په یو ملا هم قسم دی کده خولی خوان برابر شي، ولی چې دا خبرونه هم ستاسو رنگ دی، مصیبت زده، سیلاب زده، گرانی زده، گرمی زده، نیب زده، حکیم زده، ڈاکٹر زده، پولیس زده او رمضان زده دی. رمضان زده رانشوست پریشان سوی خونه است، ما ته معلومه ده روژه مبارکه په هر چا باندې ډیر زور کوي، خو په پښتنو دا زور سل ورځې وړاندې لا شروع کیږي. نور قومونه د روژې په اوله په دې پریشان وي چې یاره نن وږیم تږیم، خو مونږ درې میاشتې وړاندې لا فریاد شروع کو. یاره روژه را روانه ده، را روانه هم په ګرمۍ کې ده، خیر ګرمي خو فرق نه کوي، مونږ خو ټول عمر یا په سفر کې تیر کړی یا بیا په لمر کې مو تیر کړی دی، روټۍ به نه وي هغه هم څه فرق نه لري، ولی چې مونږ خو وږي پیدا کیږو، وږي لویږو او وږي روانېږو. راشی جوارو په دې باب د توتکی چکری دا چکری راپور هغه هم په پور.
گرانو کتونکو زدا وخت په یو داسې مارکیټ کې ولاړ یم چیرې چې بیل بیل خلک ناشته ملګرو. دا یو سړی خو عجب حرکتونه کوي، کله خاندي او کله ژاړي. راسه چې د دې سره خبرې وکو.
هاي هاي څنګه به تیریږي؟
عجب خون بوکی.
اورور جانا تا ولی خاندی لزانا سارا کل جاڑی او کل خندیگی
ولی تا نی خبره
پچیشی نیم خبره
وم روژر روانه ده.
نو پا دی که ده خنده سه خبره ده
ای بی اکلی اگه ده روژمات پا کولی یخ شلومبی یخ اندوانه شربت جلیبوی چای او بیا
آهو او دا جاڑی بیا ولی
جاڑی با ولی نه یوی خواهتا یخ شلومبی پا کولی شربتون جلیبوی میوی هندوانی او بلی خواهتا.
اوهو لالا سوسو ما هم خبره که که نه
هم بلی خواهتا پیشلمی لوژ تند گرمی لورچیدین. وی در روژ ارماجا مختر دی د پیشلمی د لاس دړ وړی جانان لاس را کچ دوال سر زونه.
اوهو پروژه کې خوله ګډیر تکلیفونه وی کنه
لږ او ډیر تکلیف
و سړیا روژه خو ټول مسلمانان نیسی اغوی خو دومره بد حال نه وی جوړ کړی لکه تاسو چې جوړ کړی دی
اغوی روزه نیولې وی موږ خو روزه نیولې وی کنه پرخستا
ولی په نورو مسلمانانو او په تاسو کې څه فرق دی
نور مسلمانان خو نسوار نکی ټول دنیا دوست یار رشتہ دار یو خواته او نسوار بلی خواته نسوار نباشه جنگ نمیشه
اوس ملګرو دا یو سړی ناست دی توره پالاس کې ده او تیره کوي کلاشنکوف ورته پروت دی صفا کوي ستړی مشې وروره
توره چې تیریږي خو گذار لره کنه زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه
وروره دا توره دا توپک دا څه پکوې
د جنگ تیاری کوما
د جنگ تیاری له چا سره
د روژې سره
یو یو د روژې سره څنګه جنگ کوې
وای په روژه کې به خوله بنده ساتي روټۍ به نه خوري اوبه به نه څکي بیکار بیمانه خبره به نه کوي
نسوار به هم نه کوي نو دا ټوله غصه به څنګه باسي
په چا یې باسي
امیرمن په ماشومانو
په همسایګانو په تیره روژه کې مې د کور والا ویښتان ټول وروش کول نن سبا ویکي خیر
ویک
او هغه د پلاستیکو ویښتان د خپلو ماشومانو غوږونه او د همسایګانو د هغه الکوانو د پوزو مرمت مې ور وکړې چې غرمه به یې په کلي کې کرکټ کاو نه مې دوکاندار بېجنګه پرېښی دی او نه جمعهدار
نو ته دا هر څه کوې د څه دپاره
د دې دپاره چې خلکو ته معلومه شي چې زما روژه ده او
یو یو نو دا غسې هغه نه مني چې ستا روزه ده
چیرې مني ما یو دوی هفتی د خوش اخلاقه مظاهره کړي وه خندل را خندل بمي چې هر چا به ولیدم وایه لکه طبیعت دي ډېر برابر معلومېږي زما خیال دی چې روژه دي نه دی ایښي
کمال دی دا سړی خو عجبه خبرې کوي
عجیبه خبری اوس نکوما عجیبه خبری خوش تبیا بروجه گیرشی بیا بیدر تو کما نه خبره نسوار می ندی گری سر می سر گریزی شملی نشت مازغه می سر ایشیگی وگیم پنز که می مونگکان گوریزی
یو یو تر اوسا خولا رو جاده را لیری دا او تا بیا اوس جنگ شروع کی
دواموز ولاریگا کنی در روژه پرکتیس لطانه شروع کم ولاریگا وما
گرانو بریشان آوریدون گو خدای دیوی که چی تو دکی چکری پا خیر او خیریت بیر درائشی روزا پا کور تیرکی او تاسو هم دعا کوی جی دا روژه پا خیر خیریت رائشی او بیر تولار همشی زمون خود روجی نه علاوه هم سرون دومره مات شوی دی دومره سوٹیان او چای پیوری مو خوری دی نزک بنو با پیشملی او روجمات باید چی دادو او کرل شی چی ای خدایا روٹه کوی گنه شربتون را شی او گنه نسوار او چلم را که یعنه مگر امن را که ورور ولی را وڑا اوس ملگروزو و گرگین مرچکی تا گرگین مرچکی مشت دنن دا بازار دا ٹماٹرو پٹاٹو درزیانو اونایانو آل حوال راکوی گرانو آوریدن کو زما دا خیالو چی صرف تاسو پا مون گرانی هست خود انن مارکیٹ دلی دلو پستا دا معلومش و چی گران تاسو نه گران خو آلوگان دی کجوری دی ٹرماتران دی دنړۍ په ترکی آفته هیوادونو کې د مقدس ورځو پر راتک انسانان ګران او شیونه ارزان شي خو زمونږ په هیواد کې په داسې ورځو کې انسانان ارزان او د خوراک ملاوټ زده شان لکه د میخي غوښي غوړي زنګ زده سبزیان مستې پکوړې او نور د خوراک شان ګران شي کلنګ خدا نه دی چې تاسو بې په سر خوری ز تاسو ته په ایڈوانس کې یو خبر بل هم درکم خو ګوری چې دکانداران در نه خبر نشي در زیان خبر نکی دا ولی چې د هغوی دا وخت د روژې کلنګان او چړې په لاسونو کې دي د دې نه وړاندې چې هغوی د اختر ساتولان او توری را پورته کی د اختر شاپینګ اوس لا وکی هو پام کوه ای پام کوه چې کپڑے پورا در کی هو چې داسې نه وي چې د اختر په ورځ بیا یوه پایڅه غټه او بله وړوکي وي هو پام کوه چې مټایي هغه نه وي چې خواږې ټوله مچانو وړي وي هو بسکټ چې هغه وانهږي چې مونګکان خوړلي وي پام کوه هو پام کوه
دا اول تاریخ دی ما ته جوړ مصیبتونه کوي دا اسمان سره خبرې بازارونه څنګه واخلم زمانونه دا سبزانی او دالونه فار پر سرونه پریشانه دی پلرونه دا اول تاریخ دی ما ته جوړ مصیبتونه کوي دا اسمان سره خبرې بازارونه څنګه واخلم سامانونه دا سبزانی او دالونه پار پر سرونه پریشانه دی پلرونه پتلون سپین غواړم لور وای کمیشن غواړم کالی د دوی خوښیږي او نه فلیانې بومی کبالی تتلل شان چې مې اور واخیستل زاړه تر نو ګران دي ختمی روپیانې زه سومران او پریشان نه پرسه رمزه رب دې پورا کیای لسو مزامن دی او پر گولس نیوری رونه کوی دا اسمان سر خبری والا رونه زنگا واقلم زمانونه دا سب جانی او دالونه پرب برزرونه پریشانه دی بلرونه می بنگری غواړی میک اپ او کالی غواړی مورکی بخملا غوندی سینڈلان غواړی وای زه تیر چا کمایم نا که جانور سمایم انا کی گلی کمی بنا رسی غواړی فرمایشو نا بند تونو پرکوام پیمنٹ بک زه ورته اخلم های سودوی او کم فاکر پرکوام با سامانونا کوی دا اسمان سر خبری بازارونا دنگا واخلم سامانونا دا سبتانی او دالونا بار با بسرونا پریشانا دیفلرونا دا اول تا
دا مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط ادا چیزیم دشت گردی مکمل خدمه
افغانان چوانه باری بیشک چوانه
زیرم دیر سخت را بانی تیرم یه هر زکنی
دوستان کلو مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه